라디오. 라디오 아사디.
네, 아사디 라디오 카다르만 와브리든 그 사하르무 엄파헤르. لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د دوشنبه ورځ د 1399 یوم هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 14مه ده چې د 2000 میلادي کال د جون له شپږمې سره برابره ده. د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د سیمه ییزې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره نن د نږدې 40 سیمه ییزو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمیر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې، روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د ایران په نتنز اټومي تاسیساتو کې اور لګېدنې د پام وړ ویجاړۍ رامنځته کړې دی. د خبرونو تفصیل. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. یوسف ال اوسایمین پرون په یوه خبر پاڼه کې د تاوتریخوالي کړنې د خواشینۍ وړ به وبللې او غوښتنه یې وکړه چې ټول لوري باید زیاته هڅه دې ته وکړي چې تلپاتې سولې ته ورسېږي. نوموړي ویلي د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو ټینګار یې کړی چې دې هدف ته د رسېدو لپاره باید هڅې څو برابره شي. د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان مشر په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه د نړۍ د دینی عالمانو کنفرانس ته چې د سعودي عربستان د مکې ښار یې د 2013 کال د جولای په 11مه کوربنه وه، او دغه راز د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان سرمشریزې ته چې هغه هم د 2019 کال د مۍ په 1 په مکه کې جوړه شوې وه، په اشاره ویلي چې په افغانستان کې تلپاتې سولې او امن ته رسېدل د دغو دواړو غونډو د پریکړو او اعلامیو هدف و. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هم د دغې اعلامیې هرکلی کړی او د اسلامي همکاریو له دوامداره ملاتړې مننه کړې ده. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي د ملي شورا غړو ته به له دې وروسته د موټرو نمبر پلیټونه د بایومیټریک بهیر له بشپړېدو وروسته ویشل کیږي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ضیاءالحق امرخیل په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې هدف پرون د کورنیو چارو وزارت او ملي شورا ترمنځ یو هوکړه لیک لاسلیک شو. د لیکلي له دې وروسته به د میم جیم او واو جیم پلیټونه یوازې د ملي شورا غړي کاروي او د ناوړه ګټه اخیستنې مخه به نیول کیږي. د دغه کار لارښوونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کړې ده. له دې وړاندې د دغو پلیټونو په ورکړه کې ستونزې وي او پر وکیل سربیره به د هغه نږدې کسانو هم دا نمبر پلیټونه کارول او کله ناکله یې ښاري نظم هم ګډوډاوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پغمان ولسوالۍ کې یو ماین ښخوونکی او د هغه درې ملګري نیولې. دفاع وزارت تېر ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه کسان د برجک سیرایي په سیمه کې په ماین ښخولو لګیا وو چې د 111 فرقې ځواکونو ځای په ځای ونیول. خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې نیول شوي کسان څوک او له کومې وسله والې ډلې سره تړاو لري. وروستیو څو اونیو کې د کابل ښار بېلابېلو سیمو کې د ښخ شوي او مقناطیسي ماینونو چاودنې وشوې. تېره اونۍ یوې چاودنې د کابل د احمدشاه بابا مینې په سیمه کې د بشري حقونو کمیسیون دوه کارکوونکي ووژل چې د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ملاتړو پراخ غبرګونونه راوپارول. سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمیر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې، روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سعودي عربستان دغه روغتیایي اقدامات د دې لپاره کړي چې د حج د مراسمو په وخت کې د کورونا وایروس د نوې څپې د خپرېدو مخه ونیسي. د دغو اقداماتو له مخې د خلکو پر غونډو بندیز لګول کیږي او حاجیانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې یو له بل سره وګوري. سعودي عربستان په تېره جون میاشت کې اعلان وکړ چې یوازې په کور دننه زرو حاجیانو ته اجازه ورکوي چې د حج په سګنیو مراسمو کې چې د جولای له 19مې پیلېږي او د اګست تر 2مې دوام کوي ګډون وکړي. هر کال د حج په مراسمو کې شاوخوا 2.5 میلیون کسانو ګډون کوو. د ایران په نتنس اټومي تاسو کې اور لګیدنې د پام وړ ویجاړې رامنځته کړې دي. ایران ایرنا خبري اژانس د هوا د اټومي ادارې د ویان په حواله پر نو ویل هغه اور لګیدنه چې د پنځشنبه پورز رامنځته شو ورانه زیاتو. د ایران د اټومي ادارې ویان بهروز کمال وندي ویل دغه اور لګیدنه کول شي د سنتریفیژونو پراختیا او تولید اټکنه کړي. کمال وندي ویل ایران کول شي یو پرمختللې ودانۍ د اوسنۍ نړیدلې هغې پر ځای جوړ کړي. د یو بل خبر لمخې ایران ویلي د فارس خلیج د ساحلي انکرخې په اوږدو کې د پټو توغندیو ځایونه جوړ کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور لمخې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو مشر ویلي ایران دغه تاسیسات تر ځمکې لاندې جوړ کړي او ویلي دي چې دا به د ایران دښمنانو ته ناوړه عواقب ولري. امیر البحر علی رضا تنگسیری صبح صادق اونیز ته ویلي ایران د فارس او عمان خلیجونو په څنډو کې د غزاینو جوړ کړي چې دښمنانو ته به ویره پیدا کړي. د سپای پاسداران دغه لوړ پوړي چارواکي دا خبرې تر بیګانه وخته پورې کومې سرچینې تایید نه کړې او نه هم عربي هیوادونو په دې اړه کوم غبرګون ښودلی دی. د اسرائیل پوز وای ورسته له هغې چې فلسطینیانو پرون له غزې ترالې پر اسرائیل دوه توغندي وویشتل په مقابل کې د اسرائیلو هم د فلسطین دننه د حماس پر تاسیساتو هوایی بریدونه وکړل. دغه بریدونه د غزې په ترنګ کې اسرائیل ترسره کړي دي. د اسرائیل پاوز د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دو توغندي له غزې ترالې د اسرائیل پر خاورې لګېدلې. ګومان کېږي چې د حماس سخت دریځې ډلې به چې پر غزې کنټرول لري دغه توغندي ویشتې وي، خو دغه ډلې تر پرون ناوخته پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون د اسرائیل په جنوب کې د خطر زنګ اورېدل شوی او د دې هېواد رسنیو ویلي د اوسپنیزې ګنبدې دفاعي سیستم فعال نه شو او دا په دې معنی چې راکټونه ګڼ میشتو سیمو خواته نه و توغول شوي. حماس او اسرائیل په تیرو څو کلونو کې درې خونړۍ جګړې کړې دي چې دوی وروستۍ جګړه په 2014 کال کې و چې دوی ترمنځ البته په 2014 کال کې و چې 2200 فلسطینیان او 400 اسرائیلیان پکې ووژل شول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زیوریز، د تودوخی لوړه درجه 22 چټی شل. هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخی لوړه درجه 23 چټی 21. مزار شریف اسمان شین، د تودوخی لوړه درجه 24 چټی 23. کندهار اسمان شین، د تودوخی لوړه درجه 26 چټی 22. او جلال آباد کې اسمان زای زیوریز، د تودوخی لوړه درجه 23 چټی 29.
د افغانستان د څو خارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم واورید. ازادي راډیو هوري د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د سیمه ایزې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره نن د نږدې 40 سیمه ایزو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه ده.
د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او خلک د گاونډیو او سیمایزو هیوادونو صادقانه رول د افغان سولې د پروسې پر پرمختګ ډیر اغیزناک او مهم ګني.
ایا افغانستان به وکولای شي د سیمې مهم لوبغاړي د توهڅوي چې د سولې په برخه کې یو ګډ دریس خپل کړی؟
دغه ډول غونډې د افغانستان د سولې د کړکېچن حالت ته په کتو او د سیمه ایزو لوبغاړو او د نړیوالو ترمنځ په نه همغږي په دغه تناظر کې زه فکر کوم دا ډېر مهم بحث دی.
د چارو دیو کار په نظر مو هم اخیستی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په نړۍ کې تر پرون ناوخته پورې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر له 11 میلیونه واوښت. د ژوند رنګونو کې به په ګردیز کې له یوه هټي والا واورئ.
د سرک غاړه خیره کروازم 50 روپۍ وګټلې، هغه منډې پیسې بنه را پسې راځي. هلته موږ 8000 15000 تر 10000 افغانۍ پورې وړې پیسې موږ نه اخلي.
ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت نن د نږدې شلو سیمه ایزو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی. د ویډیو کانفرنس له لارې دغه غونډه له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې په دې هدف ترسره کیږي چې د سولې په اړه سیمه ایز اجماع پیاوړی او له مخې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. په اړه یې پام وکړئ د اسدالله الدین رپورټ.
د افغانستان د سولې په اړه سیمه ایزه او نړیواله اجماع له دې وړاندې هم رامنځته شوې، خو اوس افغان چارواکي هڅه کوي چې دغه اجماع پیاوړی او ژر له طالبانو سره خبرې پیل کړي. په همدې هدف نن دوشنبه افغان چارواکي د نږدې شلو سیمه ییزو هیوادونو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو له استازو سره جرګه کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه وایي
دا غونډه به د ویډیو کانفرنس لاره د رئیس جمهوری په وینا پرانستل کیږي او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تر رهبرۍ لاندې به مخته ځي. هدف د سیمې او د نړۍ د اجماع د تقویت ده، تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
افغان دولت د آذربایجان، چین، مصر، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیه، قطر، سعودي عربستان، ترکیه، تاجکستان، ترکمنستان، متحده عربی امارات او ازبکستان استازو ته بلنه ورکړي چې نننۍ غونډه کې ورسره برخه واخلي. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاریو سازمان او امریکا ډیپلوماټان او استازي هم غونډه ته بلل شوې دي. افغان دولت دا اونۍ دوه نورې غونډې هم مخته لري چې یوای سبا سه شنبه د کابل، بیجنګ او اسلام آباد ری اړخیزه غونډه ده، او بلې د پنج شنبه په ورځ د هغو هیوادونو ده چې تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان مسایلو کې ښکیل وو. د ټولو دغه غونډو بحثونه به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر څرنګوالي ورټول وي، او پر دې سربیره د ستراتیژیکو او اقتصادي همکاریو خبرې هم پکې کیږي. دا چې افغان دولت له نننۍ او راتلونکو غونډو څه تمه لري، د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري په اړه ازادي راډیو ته وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او خلک د ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو صادقانه رول د افغان سولې د پروسې پر پرمختګ ډیر اغیزناک او مهم ګني، او تمه لري تر څو پر دې لار کې د افغانستان خلکو او د دولت سره همکاري وکړي، د دې لپاره چې یو باثبات افغانستان په سیمه کې د ثبات او حسین لامل دی.
دغه غونډې داسې مهال تر سره کیږي چې بین الافغاني خبرو ته لومړنی شرط چې د دواړو لورو د شپږ زره زندانیانو آزادول وو نږدې بشپړ شوی. افغان دولت تر اوسه د طالبانو څخه باندې څلور زره او طالبانو هم له 1500 زیات دولتي زندانیان آزاد کړي. د بین الافغاني خبرو پایل ته لا کارانیټه نه د اعلان شوی، خو پریکړه شوې چې لومړنۍ ناسته به د قطر پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي.
د سیاسي او نړیوالو چارو کتونکو په کابل کې د سولې او بین الافغاني خبرو په تړاو د غونډو جوړېدل د سیمه ایز اجماع د ترلاسه کولو لپاره مهم بولي. یو هم د سولې او شخړې د مطالعاتو څېړونکی مشتاق رحیم د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پخوا به د سیمه ایز اجماع د نشتوالي په سبب د افغان سولې او پخلاینې مسایل له ناکامۍ سره مخامخ کېدل. د ښاغلي مشتاق سره زما همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې ایا دغه نننۍ د سیمه ایز غونډه به د سولې په برخه کې سیمه ایز اجماع لا پیاوړی کړي؟
دغه ډول غونډې په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې د کړکېچن حالت ته په کتو او د سیمه ایزو لوبغاړو او د نړیوالو رقم اړخونه چې دي د هغوی ترمنځ په نه هغه همغږي په دغه تناظر کې زه فکر کوم دا ډېر مهم بحث دی چې دلته د بین الافغاني مذاکراتو څخه د مخه دغه ټول اړخونه همغږي ولري، له یو ادرس سره همغږي توګه باندې دغه پروسې ملاتړ وکړي. او که موږ تاسې تاریخي تجربو ته وګورو، په جنیوا کې همدا ډول پرمختګونه چې کله وشو نو موږ سیمه ایز همغږي نشتون له کبله ټول بهیر ناکامۍ سره مخ شو. دلته دغه ډول تحرک زه فکر کوم ډېر اهمیت وړ دی او د ستاینې وړ دی.
د سیمې اکثر هیوادونه د افغانستان د حکومت د مخالف لوري خواخوږي هم بلل شوي دي وار وار. څه فکر کوي واقعا به دغسې دریځ چې افغان حکومت یې غواړي له دوی ترلاسه کړي دلته تحقق پیدا کولی شي که څنګه؟
حتمی نه ده ګوري لبد مرغه په نړیوال سیاست کې منګوتا چې خصوصا د تیری سلوریا پینځل چې ګورو چیرته چې د نایبینو په مرسته باندې د هیوادونو د موخو ترلاسه کولو تکل کوي هلته د پردی د مخ او د پردی تر شا د ریزونو همیشه فرق کړی دی که تاسو په لاتینی امریکا کې وګوري او حتی که خپل افغانستان په قضیه کې پاتیایم او نویم او د 2000 کلونو په اوږدو کې وګورو نو په پردی تر مخ او د پردی تر شا دریز فرق کړی دی دلته بیا هم د دې قوي امکان شته چې هماغه توپیر او هماغه توپیری چلند په خپل ځای پاتې شي لیکن کم تر کمه د دغه ناستو له لارې هغه هیوادونه چې لا بې طرفه دي یا د هغه هیوادونو چې دوه مخه رول لوبوي د هغوی په اړه د هغوی اذهان روښانه شي د هغوی په مرسته باندې د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د دغه دوه مخیتوب مخه ونیول شي او د یو میز په سر باندې د مباحثې له لارې هغه تشویشونه چې دي چې د مطبوعاتو له لارې وخت نا وخت د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې سره شریکوي هغوی سره د میز په سر باندې شریک کړي تر څو د مباحثې له لارې دې ته زمینه هواره شي چې د دغه دوه مخیتوب مخه نه نیول کیږي نو کم تر کمه اغیز خو را کم شي
ویل شوی چې د افغانستان د لانجه خو څو بودی دا څه فکر کوي واقعا افغان حکومت په دغه سیغونډو په هڅو سره وکولی شي دغه ټول بودونه سره حل کی کڅنګ
ډیره توقع باید ترې نه ونکو د توقعات مدیریت باید موجود وسیږي دغه ډیر بودونه چې کله من یادو دي کې یو تعداد بودونه دا سری چې د هغه حال یوازې جګړې په دوام کې د بیرګي په ډول زتا سیل شم د جګړې اقتصاد چې تیرو سلور لسیجو کې په ځانګړي ډول تیرو دوه لسیجو کې په پاپ لسیجو کې په افغانستان کې ځانګړي وده پرمختګ کړی دی دغه بوت پرتل دی چې جګړه یا دوام پاتې شي او یا د دوامدار پاتې شي یا که جګړه ختمیږي دا له منځه لاړ شي بل د جوړجاړي لار به کې نشته دی دا سی آباد یا مثلا د سیمې هیوادونه بعضي ګټې په افغانستان کې نغښتې دي چې هغه یوازې دغه تحقق د افغانستان په شخړه او په ناټیکاو حالت کې نغښته دی نه په سولې کې نو هغه بعضي آباد خو تاسو نشئ کولای چې هغه ته نتیجې ته ورسیږي خو هغه بعضي بودونه چې مثلا د سیمې یو تعداد مخ پر ودی یا پر مطلبي هیوادونه غواړي چې په ټوله سیمه کې ټیکاو اوسېږي تاوتریخوالی منځل شي تر څو دوی خپلې هغه اوږدمهاله برنامې تطبیق کړي د هغه په مرسته باندې دغه بودونه چې د حل ورنه دی هغه تر فشار لاندې ونیول شي او تر څو زمينه د مذاکراتو کامیابۍ ته برابر شي نو په ټول کې توقعات باید مدیریت کو دلته منګوتا چې متفاوت او غیر متجانس ګډونوال په دې غونډه کې ګډون کوي او د دوی ګټې په ډېر جدي ټکرونو کې سره واقع دي خو حتمی نه ده چې ټولې ستونزې حل شي ټول بودونو باندې همغږي رامنځته شي لیکن کم تر کمه د هیوادونو ملاتړ د بین افغاني پروسې ته دغه توقع زه فکر کوم کافي ده چې موږ یې ولرو نه دا چې دغه ډول ناسته د ټولې ستونزې ټول بودونو ته رسیدګي وکړي شي
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم چې په کابل کې د سیمیز اجماع د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې د نننۍ او د غراز د دو نورو غونډو په اړه خپل نظر سره شریکو کابل به په روانونی د دریو او د سولې په برخه کې د دریو غونډو کوربه وي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د سهارو بجې او 30 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپنو ته کتنه کوو سفیر ولستان یې ته بوښ شو
د نیویورک ټایمز د هغه راپور په اړه چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي دا څو پر لپسې ورځې امریکایي رسنۍ مطالب خبروي لدی ډلې تازه نیوزویک مجلې په یو مقاله کې سنا جرګې ته دی وکاندید په حواله لیکلي چې ټرمپ باید د روسیې طالبانو د انعامونو په تړاو پوښتنې ځواب کړي د متقاعد ستورمزلی او سنا ته کاندید مارکیلی په حواله د نیوزویک په دې مقاله کې راغلی ولسمشر ټرمپ دی وایي چې پر امریکایانو د طالبانو د بریدو او روسیې سره د دې مسلې د تړاو پر راپورونو څه وخت او څنګه پوښو د دې په حواله زیاته شوې چې د ټرمپ اداره باید د امریکایي عسکرو د وژلو په تړاو د روسیې د احتمالي نامونو د ورکړې په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي د سپینې ماڼۍ ویان دی کایلی مکنانی کته هم په دې تړاو چې ولسمشر ټرمپ واقعا په دې مسله خبرو کې څنګه څه ونه ویل خو ټینګار وکړ چې د نیویورک ټایمز پر راپور کې معلومات استخباراتي ادارو نو شاربلی د هیل خبرونه هم د روسیې طالبانو په اړه په روسي خبر شوی راپور یو تحلیلي مطلب لیکله. په مقاله کې راغلي ژورنالیستان او کارپوهان دي د داسې راپورونو په وړاندې له شکاکیت او ډیر غوړه کار وخلي. د مطلب د لیکوال په باور خبرلانو ته هر ورځ ډیر ناسم معلومات رسیږي، خو دا د دوی کار دی چې د رښتیا د معلومولو لپاره معلومات وشاربي او پسې وګرځي. هیل زیاتوي چې د ناسمو معلوماتو پر بنسټ د راپورونو نتایج به ډیر سخت اثر پرېږدي. د بیلګې په توګه خبرونې طالبانو ته د روسیې لخوا د امریکایانو د وژنو لپاره د انعامونو ورکړه یاده کړي چې په خبره له دوو حالتونو خالی نه ده. لومړی د هیل په لیکنه هغه تورونه چې روسی استخباراتو طالبانو ته د امریکایانو د وژنې لپاره انعامونه ورکړي، او دویم دا چې ولسمشر ترامپ په دې مسلې خبرو او ځان ناګاره اچولې او یا یې د داسې مسایلو په تړاو د سپینې ماڼۍ دروازې تړلې. هیل دا پوښتنه مطرح کړې چې په دې وروستي راپور کې سرچینې څومره باوري دي. برته ځواب ورکړی چې هر وار سرچینې سمې نه وي. په مقاله کې راغلی د نیویورک ټایمز راپور د هغو وسلوالو او مجرمینو د بیاناتو په حواله لیکل شوی چې د افغان حکومت لخوا پلټل شوی. په مقاله کې راغلی بندیان تل خپل پلټونکو ته مسایل په دې هدف مطرح کوي چې چلند یې ورسره نرم شي، او ښایي د هیل په لیکنه سرچینې قصدي یا غیر قصدي توګه تیروتونکي وي.
ازادي رادیو اوري پرون په ټوله نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 1 میلیون واوخت، خو اوس به راسو د هغې اویا کلنې ښځې برخلیک ته چې له کووید 19 ناروغۍ روغه شوې ده. دا وایي چې وروسته له هغې چې روغه شوه کورنۍ خپلولو ته چمتو نه ده. نور به د دیو نادر پرپور کې واورو.
فاطمه لس ورځې کېږي چې له کووید 19 ناروغۍ روغه شوې ده. نږدې یوه میاشت مخکې کله چې هغه په کرونا وایروس اخته شوه، مېرنی زوی افغان جاپان روغتون ته راوستي وه. فاطمه لس ورځې بیړنۍ خونه کې وه او څو پرله پسې ورځې یې 24 ساعته اکسیجن اخیسته. د فاطمې ډاکټره روبیکا وایي فاطمه اوس روغه شوې، خو د کورنۍ د غړو د نه راتلو له امله له رواني ناروغۍ سره مخ ده.
یو ځل روغتون هڅه وکړه او د امبولانس له لارې هغه ادرس ته یوړل شوه چې فاطمې ورکړی و تر څو کورنۍ ته یې وسپارل شي، خو زموږ هڅو کومه نتیجه ورنه کړه او کورنۍ یې تر دې دمه نه ده پیدا شوې.
روبیکا وایي د فاطمې کرونا ازمایښت له درملنې وروسته منفي شو، خو که کورنۍ یې ژر تر ژره رانه شي کېدای شي د دې اویا کلنې ښځې رواني وضعیت لا پسې خراب شي. فاطمې ازادي راډیو ته وویل خپلې کورنۍ سره یو ځای کېدو لپاره شیبې شماري. هغه وایي د کابل په لویدیځ کې د 12 شارک اوسیدونکي ده او خاوند یې کاولن کې کار کوي.
میدانی زوی می روختون تراولم او نور یې زما خبر و نه خست. خاوند می کاولن کې کار کوي. یو میاشت کېږي چې ناروغه شوی یم. کورنۍ ته می پته مېم.
د افغان جاپان روختون مسولین هم غواړي چې د دې خزي کورنۍ روختون ته د وړلو لپاره راشي. کله فاطمې کورنۍ ورپسې رانه شي، دا تر کله په روختون کې پاتې کېدای شي. د روختون مسولینو په دې اړه نظر ورنه کړ. اوس مهال کابل افغان جاپان روختون کې په کووید 19 ناروغي اخته 30 او زیات ناروغان بستر دي، چې په ورځنی ډول ځینې ترې روغ خارجيږي او ځینې هم سا ورکوي. خو فاطمه یوازینی هغه ناروغه ده چې له روغېدو وروسته هم په روختون کې پاتې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
په نړۍ کې تر پرون وخته پورې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 1 میلیون واوښت، او له دې قبله د مړو شوو کسانو شمیر هم له 5 لکو زیات شو. د نوي اخته شوو کسانو له تشخیص سره څو هیوادونو د دغه وایروس د مخنیوي په وړاندې نوي اقدامات کړي. جزئیات د اسدالله الدین په راپور کې.
ایران پرون د ماسک بندول یو ځل بیا داسې مهال اجباري کړل چې دغه هیواد کې تازه د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینې شمیر زیات شو. ایرانی چارواکو ویل دغلته پاتې څل وخت ساتونکو کې د کورونا وایروس لکبله 133 تنه مړ شوې دي. په اروپا کې بیا یونان اعلان وکړ چې د جولای میاشتې تر 15 نیټه پورې خپل پوله د سربیا د ټولو ادباو په مخ تړي. یونان پرون وروسته له هغه د خپل گاونډي هیواد سربیا په مخ پوله وتړله چې په سربیا کې له 3 میاشتنی ځنډ وروسته یو ځل بیا د کورونا وایروس پیښې زیات شوې. یونان کې تر اوسه کوویډ 19 ناروغي یوازې 200 کسان مړ کړي، خو دغه هیواد ته هر کال سلګونه زره سیلانیان ورځي. د یونان د ګرځندوی صنعت سږ کال د کورونا وبا له کبله بندیزونو ډیر وځاپه، خو اوس دغه هیواد بیرته سیلانیانو ته پول خلاصوي. یونان ویلي هر هغه څوک چې دغلته ورځي باید روغتیایي اسناد وړاندې کړي او دا معلومات ورکړي چې وروستۍ 15 ورځې یې کوم هیواد کې تیرې کړي. د یونان ګاونډي کروشیا بیا پرون د کورونا ویروس له ګواښ سره سره پارلماني ټاکنې ترسره کړې، خو د رایو مرکزونو کې د خوندیتابو لارې چارې سنجول شوې وې. کوسوو بیا په دریو ښارونو کې د شپې لخوا قرنطین یا ګرځبندیز وضع کړ، او هسپانیې یو ځل بیا خپل یو ساحلي ښار قرنطین کړ. د هسپانیې د شمال لویدیز په ساحلي ښار لوګو کې محلي قرنطین اعلان شوی او کاتولینیا ښار کې هم ورته ګام پورته شوی. کوسوو د پلازمینې پرشتنیا په ګډون خپل درې ښارونه وروسته له هغه قرنطین اعلان کړل چې دغو ښارونو کې ویروس وروستیو شپو ورځو کې مخ په بره روان وو. دا ګامونه داسې مهال پورته کیږي چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس د احتمالي زیاتوالي له کبله اندېښنې پیدا شوي. په بریتانیا کې بیا د روغتیا وزیر د ځینو رستورانتونو له ارزونې وروسته ویلي دغلته خلکو ټولنیز واټن او سپارښتنې ښې عملي کړي او د بریتانویانو دا کار یې ستایلی. بریتانیا د کورونا ویروس له اړخه د اروپا د ډیرو متضررو هیوادونو په ډله کې ده. دغلته شاوخوا 4200 کسان دغې ناروغۍ مړه کړي دي. د کورونا نوې پیښې بیا تر ډیره په امریکا، برازیل او هند کې زیاتوالی ښیي. تر پرون ناوخته امریکا کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر څه باندې 2,800,000 شوی وو.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. یوسف ال اوسایمین پرون په یوه خبر پاڼه کې د تاوتریخوالي کړنې د خواشنۍ وړ وبللې او غوښتنه یې وکړه چې افغان ټول لوري باید زیاته هڅه دې ته وکړي چې تلپاتې سولې ته ورسیږي. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي د ملي شورا غړو ته بل دی وروسته د موټرو نمبر پلیټونه د بایومیټریک بهیر له بشپړېدو وروسته ویشل کیږي. دا خبره په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ضیاءالحق امرخیل پر خپل ټویټر پاڼه کې کړې ده او ویلي په دې هدف پروند کورنیو چارو وزارت او ملي شورا ترمنځ یو هوکړه هم لاسلیک شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پغمان ولسوالۍ کې یو ماین خاښونکی او د هغه درې ملګري نیولي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دغه کسان د برجک سیراهي په سیمه کې په ماین خښولو لګیا وو چې د یو سلوی ولسمې فرقې ځواکونو ځای په ځای ونیول. سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمیر حاجیانو ته اجازه ورکول شوي روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د دغو اقداماتو له مخې د حج د مراسمو په وخت کې د کورونا وایروس د نوې څپې د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو پر غونډو بندیز لګول کیږي او حاجیان اجازه نه لري چې یو له بل سره وګوري. سعودي عربستان په کور دننه یوازې زرو حاجیانو ته د حج د مراسمو د ترسره کولو اجازه ورکړې ده.
دا ژوند رنگونه.
نوم د مرتوخه ورور څخه کاروبار کې
نوم هم مربتشه ده دند وړم ور وړي دي بس دا خرڅه وو.
څومره وخت کیږي؟
ولا تقریبا د 15 ورځې به کیږي چې وړي مده.
لدن په خوانه کولو کې هم دغه سیمې به خرڅه کړي وي.
یې نور کولو تقریبا بدرې کوله دا مې واخرڅه وو دغه سره بلد شوی دا ورو خرڅه وو.
د سرک په غاړه ولاړ یا په ولوي بارودن کې موټر کې مده غا هندواني او هم دا خرڅه وو. دغه دا فکر مل کوم ځای کړي
ول دا خوده څه خبره ده چې مونږ کله سبزی منډې ته لاړ شو نو ته مونږ نه 15,000 افغانۍ اخلي هلته پیسې زیات نه اخلي. دغه له واجه مونږ سره غاړه تر وتل یو مونږ واجه ځا د سره غاړه خاله کروازم 15 وګټلې هغه منډې پیسې بنره پیسې راځي. هلته مونږ 15,000 3,000 افغانۍ پورې انډوړې پیسې مونږ نه اخلي. نو دې لاسه مونږ د سره غاړه تر وتلې سره په غاړه مودرا ولې سبزی سره نه خرابېږي په منډې کې.
دلته مکرلې بل ولایت نه مروړي کا خرج نه مروړي
دا مونږ خپل د وطني مال دی. وطن راوړو د جلال آباد نه راوړو فرانه جلال آباد نه کندوز نه خوست مو په خل جلال آباد نه راوړي دي.
د کوم ولایت می وډې ری خوګې دی په هندوانو کې چې مثلا خلک زیات خوخي
ولج د زیات خوخي اول امر دی خو لوګار دی خو هغه ورسته رسیدي بیا دویم لمبر دی کندوز دی کندوز پرای لوګار د اندونا بخي خو غاده خلک ډیره خوخوي
د کوم موټر کې چې خرڅې په همدې موټر کې دراوړې کنه بیا دې بدل کړه
نه نه په دې موټر کې مراوړې دي کاروبار شتانه غټ موټر هم پیدا کړي دي کاروبار شتانه د دل اسدین ورنی راوړو مونږه چې ځا دروازې او سل دوا سو ادرس او روپې پاتې کیږي کاروبار نشته کرانتین لا واجه ډېر ژوبل شوی مونږ نه غټ موټر ټول ولاړ دي
همدغه کاروبار چې تاسو کوي تقریبا د څومیاشتې دوام ونیسي
دا تقریبا وینم درمیاشته دوام نسیغ نه ول نه وی درمیاشته سزن د اخری
دا هود جون رنگونه په همدې سره د خبرې